آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ورمخه کړه.
دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر
انده کې موږ ته داسې کار نه هم وکړي.
د ماشومانو د کیسو له یوې ځوانې لیکوالې ښکلا نور سره شخېدلی یم.
ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا
ماشومانو ته د ماشومانو په وینا کیسې او نکلونه هم لرو. د کندهار په سپین بولدک کې مې د سیند ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه په دغې ولسوالۍ کې د فرهنګي چارو د مسؤول شاغلي صدیق نظر اخیستی.
ټولنې ته مو هغه علمي او معنوي شعور ورکړی دی. ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړمه.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست په وینا $1,15,000 پر دې کتابتون لګېدلی دی. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د بیلابیل استادانو له لورې روزنه هم ورکول کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوي کتابتون کې راټول شوي دي او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لورې د $1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې ماشومانو ته د لوست تر څنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو ریزي او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو له ډلې دي.
زه دلته راغلم چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم. دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه نور شو موږ.
زه درېم ټولګي څخه یم او هیلمن او منندوی یم. شانتی موسسې څخه چې موږ دپاره د کتابتون جوړ کړو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کار نه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي دپاره یو ډېر غوره او ستر ګام دی. زموږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خو څکه چې په مشرانو کې هم په ډېر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډېر کم دي، حتی نه کم دي. که چیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې د پاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به د دوی آینده د پاره حترین لوی توپیر را منځته کړی شي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغم وایي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دي، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څنګه ځانګړي شوی وي خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی به واورو چې څه شي د ته څه ولیدا چې کیسې ودیږي.
ما شومته کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډېر زیات خوخيږي او بل زما هله دا د چې ما شومته کې پلار ته تل وی چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پوري والسي. نو ډېر زیات خوخيږي چې ما شومان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغه تخیل یعنی روحانه کما دا په ډېر زیات خې ما شومان د پاره کیسې ډېر زیاتې خې ځکه چې ما به کله ما شومته کې خیالي کیسې لوستلې ما سر به نه فکر پیدا کو. ډېر زیات را تخې زه به لا مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم امغه د ما شومته د کیسې مې چې لوستلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړی چې همغه کیسې په خپل ولې کوم.
یعنی غواړی چې ما شومانو ته تخیلي کیسې ولیکي تر ډېره پورې، یعنی د حقيقي ژوند کومه برخه پکې نه وي همداسې ده.
انا تخيل كما يوم خبر لنا شيء ما شومان طب انه بعد هل جزء بعد ما شومان تدروغ وانه ما يلشي که چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا هغه چې ریښتیا وي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کې دا به ډېر زیات ښه ماشومان ته پاره ځکه چې که دروغ ورته وایي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشومتوب کې ماته دروغ ویل شي. هغه څه چې ریښتیا دي څنګه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورکوي ورته چې کتاب باید ټول ولي داسې وکړسې هغوی ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصېږي. ته باید د تخیل په بڼه ورته وایو مثلا یو کتاب و دونه ښایسته و سترګې پیدا شوې بیا تا ته په مینه راغی داسې باید ته کیسه ورته جوړ کړې تخیل کې مثلا سې ریښتینی بڼه.
خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنی که ماشوم وروسته لوی شي لکه څنګه چې تاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې زه سپوږمۍ ته تلم، نو خو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ولیکي چې ته سپوږمۍ ته ځې عیب څه ده؟
یو خبره دا ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولاړ دی ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن وي خو زه چې درته وایم چې زه چې دې عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولاړ یم ځکه چې هغه ما چې سینوها کتاب ولوستو کنه هغه هم سما له تخیل سره سمو ځکه تخیل د ډیر زیات ماشومان لپاره مهم دی او بل تخیل چې ماشومان چې کله کیسې ولولي یا سوای لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه سما دی باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړی هغه سما دی باور نه کوي مثلا یو پلار ناسي ماشوم ته نصیحت کوي ته باید څه وکړي یعنی غوسه ورته کوي هغه هرګز هغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پینې کوي خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته کوي په مینه ورته واوروي یو کیس څومره ته کې حتمان هغه دا خبرې قبلوي او عمل پې کوي هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه رښتیا ورته وایي لګ تون رفتار سره ورته وایي هغه بیا دګز نه قبلوي کله چې په مینه ورته وایي او بل څه وړم خپل مې زیاتره راته دا کیسې ډېری کولې ځکه همدې حسول یم چې کیسې ودی کوم مطالعه او د پلان هغه کیسې دنیا جان کیسې می
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روانشناسي کې وایي پاروا په هنه کې وایي کچرته یو پلان په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مې سکوه هغه بیا هم سیګریټ سکوي خو کچیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي یا بل مثال درکم یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهم دي بیا هغه په کتاب لوستلو نه راضي څنګه مطلب مو هم دغه څه شي ده
یو خبر زه وکم زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدلې يم دا زما د پلار هغه دی ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل هغه څه کله به ما پلار لیدل او پلان مې البته ما چې کله دا اوس لیکنې مې سینوها کتاب پاره کړی و پلان مې سینوها په کتاب پر ځینې خبرې کولې وای ډېر زیات کتاب دی هغه د پلان خبرې مې وې چې پلان مې خپل په لاس کې مې وزن سې زه وه چې د مچ مطالعه وکم ځکه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي او زما پلان مې تخته هم وای چې هرگز کوم کار چې تکوي ما وای ما شو مانته ته باید ور وخی لومړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وایم چې هغه هرگز نه مانی او زما پلان خو یو خادب دا دی چې ارخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته خپل ژوند کې لومړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخی دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده باید ماشومان سره باید ماشومان ته روخ عین نه چې نصیحت ورته وکړي نو دوی بیا ماشومان زیاتر په نصیحت باندې نه په تیر ځای خپل ډېر نصیحت ته وګنه نسم هغه چې پلان مې عمل کوي کور
کې زه تر هغه مان یم کوم لا شکلا نور څخه مننه وړاندې د افغان ماشومانو لندکی کیسې په ورا پور کې اوریدل شي خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لندکی کیسه
پلارا پرانګ دی پرانګ پلار ورته ویل په غاخې کړی سوی ورته ویل نه پلارا مور ورته ویل زویا پرانګ پانو کاخ وکړي سوی ورته ویل نه مورې مور ورته ویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي هلک وخندل مور ورته ویل زویا بې غمه څمله
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له 3 تر 5 کلونو پورې وي دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته شاید ځینې اوریدونکو فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته اول سر ورشکاره کړو خو دا خبره به نه هیرو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو دوی به په لوی نه شعر ووایي او کیسه به ولیکي د پکتیا ولایت د مرزکی ولسوالۍ د جان غونډې په کلی کې پاملرنې مؤسسي یو ټولګي پرانیسته دی د حسیبی په نوم د دې ټولګي وېست کونکي په خپل شخ دا تمثيلي کیسه را لې شلې ده
یو خو یو ګیدړ و دا سره مرګري و وخ ګیدړ ته ویلی و چې څو پورګنه پټه ته پورې شو د ګنی خو سی و ګیدړ په وخ نه نو سسي پور شي و سی ګیدړ ما مانا شو و خمو نه شو وخ ګیدړ سی کو کول باز بازګری په سری خبر کړه سی بازګر چې په سره وخي خډیر وایل سی دغه سی ته وی چې ته واله داس کې زه خمو نه مو ته غر سره وسته چې نه ایم عادت ده چې وخ ګیدړ بیا سره خښیږي سی و ګونډي وای دي په هغه سین مانځ کې اچ غره سره میږي زه دا موده عادت ده چې زه په هغه سین کې هغه لمبي وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر ده
د حسبي ټولګي والا آریانا هم د میجی او کوترې په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوترا و در سمرګلی وسی د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سی جپه پر غلی وړای وو سی کوترا یو غوتر بوټا کړی او پخه سی کا میګا کا پخه تور خطر او جک شو وو سی کا سی کا کاریون غلی و کوتاری وشته سی چې کوترا وشته میګر جک شو پوند نه خپل غولیو
د هم دې ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمانو نور کا عادت زغړ تاسو یو شعر ډالۍ کوم. ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي سیل چې چل بت کوي پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده. دا ډول موضوعي جملې چې کله زکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډې په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ټولګي زکونکي د جمعې ورځې ته خپوي.
د خپل تجربه دار ته وایي چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي زحمت باسي په کورنی کار کې ناغړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
د اونۍ ورځې
یوه
اونۍ
اوه
ورځې ده.
شنبه
یک شنبه دوشنبه سه شنبه چار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپه ګرځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ ښوونځي
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګېږي چې چاپېریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلتو زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکی ولسوالۍ دي چار غونډې د سی بي اس ټولګي زده کوونکو هم دي. ستاسو نه ډېره مننه غواړم چې ما ته د ماشين زده کړې دي. زه چې اول غلې ما مکتب ته زه په لیپ نه پیګدم اوس چې زه ما هر څه زده کړې دي. زه د پملرنې مؤسسي څخه ډېره مننه غواړم چې موږ ته د ما سامان راکړلو. د ستاسو نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېره موږ ته ښه درس ورکوي. هغه ښه اخلاق اگر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه رایلا د حجي نسیم لور د مرزکی ولسوالۍ د جان غونډې مسیدین کې ما د سی بي اس د ټولګي زده کوونکو کې ما زه ښوونځي ته خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړی دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو د ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. هڅه جوړو د سره پرونه هم تر لاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر شونځي د چارواکو لوري تړل شوی دي.
ونډې
دای می دویم کور ده تول دیوال می لکا ورور ده چمره کولی بخچه ده سر تر پای تکشن ده دیز رسوان ده مالی من دی مهربان انسانان دی پا مرحیس نا پا کاری گی لگونا مراد پیری گی ده خون کو احترام کلو پا اخلاص ورت سلام کلو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
سیند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنری او مانوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو، نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې دا څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لور یې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبي بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبي او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبي بهیر دې همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبي بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډیر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبي بهیر هر پنځشنبه ادبي غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې په سپین بولدک د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لري پراته سپین بولدک کې دا بهیر فعال ساتلی.
دلی په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي، ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کاله وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو، له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه په ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسوي کې ګډون کوي؟
زموږ په اونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعي وایم د پنځه ویشت او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډې.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم، زموږ هر اونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوون کې ملګری خپل ادبي تند پر خړوي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه ملک چر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځانته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابیږي او یا هم د یو ملګری ادبی ټوټه انتخابیږي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونیو کې، په دوو اونیو کې تقریبا د یو ملګري پر غزل باندې نقد کېږي، پر شعر نقد کېږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي؟ هم
لومړی د کوم ملګري غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو، نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګري پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکوي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لالاري یا د خواله رسنیو لالاري دا نقد خبروي، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پانو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شسته وي؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کرکتنې زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په صفت پرتله ډېر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سویې پورته شوي دي. ډېری ملګري چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغو کې په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی چې په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بد سي، څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او سلا او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت پوکړي دي او له دوی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کرکتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کرکتنې ورته وړاندې کوي او پورین تنجي د نور ملګرو نظرونه او کرکتن ازغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراعات شي، نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدودو کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي، طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصول پر رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لار باندې یا پر هغه اصول باندې نقد کیږي، نو ښکاره خبره ده د ملګرو ناخوښۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي، دغه اصول پر رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو، په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړې شاعري پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ست کړی را لېشلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، ډکه دستور مې لمن و تر باران لاړم، ډکه دستور مې لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پتر مې ورژول پاڼې پاڼې، سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندی کی کرش د قسمت وستلی، زره زره سوما دمځ کی تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتللا، د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم، پر هر مخپل په بڼو وګنډی د تھړمو اوشکو چکور می ورکړ، د مسکا تر گلستان لاړم، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره، خپل تنا کې ملوستی تر شبستان لاړم، ورځو کې ځای نسوم، ورځو کې ځای نسوم، پر پلونو د پروین وختم، د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم، ورځو کې ځای نسوم، پر پلونو د پروین وختم، د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعاتو او کلتور عاما کتابتون ترازی، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولې.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لاره ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کموالی مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کتابونو کا مخ سره مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړي چې سکه موږ کافي اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغه کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پر اوسه کال په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلې صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي دي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وي سنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال را ځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کېږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یو نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یو کونج کې بدنی او چلمسی شوی. ازبکی خولی هم په دیوالونو راځوړندوي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډیر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټی ټیټی اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپور یې د دې رستورانت چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کسه او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 2000 کلونو راهیسې په بلجیم کې ژوند کوي. نوموړی وایي یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګ هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخت. کړهی دی پاره دا هم مونږ یو کړهی پزل لرو. مونږ په عموما کې سالور 15 بزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی موږ خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کسټ او ټول افغانانو تم زمينه مسایل.
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چې سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چې د افغانانو رستوران کم ول په دغه ساته باندې نو چې ټول افغانان وش کوله وزروي وشي مونږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلک خوخیګه او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراوی کی.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستورانت ته ورسی. څنګه سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړه وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خومخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوي افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې آزادي رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
Deni me la re mal na mar da jandu Paiwash pagham na arze kar da jandu تر تو بزان ور پوره ون اخلاو تر تو بزان ور پوره ون اخلاو لمن تندی آخر لگار دجوندون لمن تندی آخر لگار دجوندون ایوش پغام نارزی گر دجوندون ایوش پغام نارزی گر دجوندون دینی ملار ملنا مرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون بیوش پغم نرزی گرد جندون چوک لدار دناش ناوی ها چوک لدار دناش ناوی ها پبه دردی وجنی به درد ژوندون پبه دردی وجنی به درد ژوندون پغام نرزی گرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون بیوش پغام نرزی